السلام علیکم درنوري دونکو ستړي مشه په خیر راغلی سپین خبري یا رکو راس پروګرام اوري ززی به خادم یم
سلام ها و احترامات مره هم شنوندگان و بینندگان عزیز بپذیرین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم میزبانی برنامه رکو راست سپین خبری وقت به عهده داریم.
قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې په ښځو او جنکو باندې د طالبانو په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی دی او د عدالت نړیوالې محکمې ته یې د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی. دا اقدام به د طالبانو په حکومت باندې څه اغیزه وکړي؟ نن په دې او نورو اړوندو مسلو باندې بحث لرو.
همین رقم که همکارم در مورد گفتن در رابطه با حمایت گوتریش از تلاش های شمار از کشورها برای کشاندن طالبان با میز محاکمه صحبت میکنیم و ای که این اقدام چی پیام و با طالبان خواهد داشت. مهمان های محترم بحث امشب ما جناب آقای راتب فقیری، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی، و بانو زرک ملیار، کارمند امور حقوقی در حکومت اتریش هستند که لحظات بعد پس از بخش یک گزارش خدمت از اونها برنامه را با اونا آغاز میکنیم. بفرمایید و گمانم بانو خادم شما گزارش دارید.
بله، یو را پشت ده چه لگمه که ده آشنا تلویزیون ده همده مسئله پا ارتباط برابر کرده نو دا با وارو روستا با ده ملمانو سر بحث پیل کن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلبیا د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو باندې په لګیدلو بندیزونه نیوکه کړي او د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو له عمله د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له حاضرولو ملاتړ کړي.
زه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنیو مقاماتو یعنی طالبانو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول توپیري محدودیتونه له منځه یوسي یو ځای کیږم.
تیره اونۍ استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو لپاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې پرې خبري وشي. د ملګرو ملتونو برسیره ځینې نورو سازمانونو هم دغه اعلان ته غبرګون ښودلې. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان مشرې اګنس کالامارد ویلي چې ادارې د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هر ډول هغه اقدام څخه ملاتړ کوي چې طالبان د سرغړاونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر وي. مرخوا طالبانو د بشري حقوقو څخه د سرغړاونې هر ډول تورونه رد کړي.
د جنوبي وادونو اوړلو له خاله غول شوی دا تورونه چې افغانستان بشري حقوقونه پایمالوي او جنسيتي تبعیض کوي بې ځای دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي او له هیڅ اثر تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه د یو څو تښتیدل یو خځو په خبره د افغانستان په خلاف د پروپاګاندا خپرولو هڅه کیږي.
پښتنه داده چې د استرالیا، کاناډا، جرمني، هالند او نورو هیوادونو دا تر حد څومره مهمه ده.
ما مطمئنه هستم کې ای اقدام یک اقدام خرد نیست وقتی کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی که در امور بین الملل پیشتاز هستند و قدرت دارن و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است.
یو شمیر نور شرون که په افغانستان که در نړیوال ټولنه دا او ور تکرنی موثری گرنی
ای در کوتاه مدت احتمالاً که تاثیر نهایت جدی بالای عملکرد طالبان نداشته باشد، اما در دراز مدت خواهی نخواهی تاثیر خود داره و حداقل اگر هیچ کار نکنه طالبان را وادار می‌سازد که دست از این فعالیت‌های ضد بشری در افغانستان، ضد اجتماعی و به خصوص آپارتاید جنسیتی برداره و این یک نوع فشار بالای طالب است.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته لوړولو څخه داسې مهال ملاتړ کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړي چې له هر دریو افغان جنو یوې لومړنۍ دوره کې زده کړې نه دي بشپړې کړي. دغه سازمان په وینا افغان جنې په ثانوي دوره کې پر زده کړو د باندې سره مخ دي، خو د بې وزلۍ له امله ډېر جنې له زده کړو څخه پاتې کیږي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با حمایت منشی عمومی سازمان ملل متحد از تلاش ها برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت. حال هم میریم به بحث خود آغاز میکنیم. با اجازه شما بانو خادم، ما با آقای فقیری بحث آغاز میکنیم. جناب آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. امیرقم که در گزارش هم دیدین شمار از کشورها استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اینا تلاش میکنن تا با در نظر داشت وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان طالبان جوابگو شوند و بالاخره این تلاش ها منجر به استماعی در محکمه بین المللی عدالت شوند. من در آغاز از شما میخواستم پرسان کنم، شما که در هلند هم تشریف دارین و مسائل حقوقی هم دسترسی دارین، آیا در سابقه ها چنین یک تلاش صورت گرفته از طرف مردم و یا نهادها که یک رژیم خودکامه و توتالیتر به محاکمه بین المللی عدالت کشانده شود، در حالی که اونا هنوز هم بر قدرت به دست داشتن؟
سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فکر میکنم بله، همچون موارد وجود داشته که آخرین نمونهش دولت اسرائیل است. توسط شکایتی که از طرف افریقای جنوبی شده بود علیه دولت، محکمه بین المللی عدالت موضوع عملات تیارات اسرائیلی بر غزه و بمباردمان بدون تبعیض خانه های مردم که توسط از این تیارات می شد مورد بررسی قرار داد و بالاخره یک حکم هم صادر کرد. دولت اسرائیل دولتی است که برحال بوده و برحال است، همچون موارد قبلا وجود داره، ولی در رابطه با افغانستان این اولین بار است که همچون یک موقعیت پیش آمده و چهار دولت که شما ازشان نام بردیم، همچنان فعلا سه دولت دیگه هم پشتیبانی خود از این درخواست اعلام کردن. اینا میخواین که در صورت که طالبا حاضر نشن از طریق همی پروسه مذاکرات میانجیگری که تبعیض سیستماتیک و رسمی را که علیه زنان اعمال میکنن ایره متوقف کنن، در اون صورت باز به محاکمه کشانده میشن. همی نفس کسانی داشتن به محاکمه برای یک دولت یک فشار بسیار بزرگ سیاسی است و یک پیشرفت بسیار کلان در مبارزه زنان افغانستان برای حقوق و حقوقشان است که بالاخره چهار کشور حاضر شدن که طالبان را در صورت تمکین نکردن به خواست مردم افغانستان به قدم اول و خواست جهان در قدم دوم به
محاکمه بکشانند. تشکر آقای فقیری.
فقیری صاحب محترم، اول خوش سلام شه پروگرام ته، مننه ستاسی خبری مو اوریدی. آصف صاحب محترم، بگورو چه زمنګ محترم میرمنه زرکا ملیار په دې برخه کې څه نظر لري؟ ملیار خورده خو تاسو ته معلومه دی یو ځلی بیا زه د اوریدونکو په خاطر د خبره کوم چې په دې تیره هفته کې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند دوی په نیویارک کې اعلان وکړ او ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو د پاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې وکړي شي د افغانستان دغه مسله د حق پنړیواله محکمه کې د عدالت پنړیواله محکمه کې مترشي او تلواوري دلشي او بیا د دې اعلان روسه شلو هیوادونو د دې سلور هیوادونو ملاتړ وک ورپسې نن چې د دې میاشتې نهشتم تاریخ دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم خپل غرب د دوی سره خبرګ او ویل چې دای هم د دې هیوادونو سره خپل ملاتړ اعلانوي او دای هم غواړي چې په افغانستان کې چې دا کوم حال روان دی د دې حال نه راوځي او طالبان د دې ځواب وایي او دا مسله مطرح شي. ما سره سوال دا دی چې د طالبانو محدودیتونه معلوم دي خو د کوم حقوقي شرایطو په اساس باندې امکان لري چې د عدالت نړیواله محکمه د غد دي سازمانونو عریضه ومني او په غو باندې خبري وکي او طالبان محکمې ته احضار شي.
سلامونه محترمه خادم کټاس تاسو قدرمن همکارو قدرمن میلمو ترنو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
دغه اصل فاصل که دا یو حقوقی میکانیزم ده او دا حقوقی میکانیزم د حقوقو د شاګرد په توګه په خاص ډول چې ما په افغانستان کې څارنوالي هم کړې ده یو موضوع چې یو محکمې ته یې راکېږي اول دا چې دا موضوع باید دا شکایت باید ثبت شي دویم دا چې بیا دا موضوع یا د افغانستان په نامه باید دا موضوع په نړیواله محکمه کې د جزا په نړیوالې محکمه کې ثبت شي بیا دا چې د څېړنو پړاو پیل کېږي یعنی تحقیق به کېږي چې څومره دغه شکایت چې شوی دی حقیقت لري د نړیوالو حقوقو یا بشري حقونو د اصولو سره برابر ده که نه ده. په درېیمه مرحله کې بیا هغه محکمه یا محاکمه دایریږي چې دلته به مدعی او مدعی الهي فیصله یا شاهدان به اورېدل کېږي او هغه متهمین څوک چې دي هغوی د به په محکمه کې حاضر کېږي او یا دا چې په غیاب کې به ده فیصله بل مرحله د محکمې فیصله ده چې وروسته له دې چې دوی اورېدل شو بیا به نو محکمه خپله فیصله کوي او بیا وروسته له دې چې دا فیصله وشوله دا به بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسي بیا به امنیت شورا پرې باندې غور کوي. یعنی دا یوه ډېره اوږده پروسه ده او په حقیقت کې که موږ د دغې محکمې پخوانیو کارونو ته هم یو لنډ نظر واچوو نو په د دې دپاره چې د پخوانۍ یوګوسلاویا یو سل شپېته کسه تورن کسان محاکمه کې مې د دې د څلېرېش کاله ورته په کار وو او موږ تاسې ولیدل چې هغه مندوسویچ مخکې له دې چې له محاکمه یې ختمه شي فکر کوم چې هغه ماته په زندان کې مړ شو او دا راځي چې تاسې پنځه لس شپاړس شل کلونو نه وروسته دا پیدا کړو دی ونیو تا چې د اروپا کې د اروپا په زړه کې پراته دي. بل موضوع د ګامبیا موضوع ده چې هغه هم سره یادونه یې وکړو. نو په 2019 کال کې دلته تور پرې لګېدلی ده مګم چې پنځه شپږ کاله تېر شول تر اوسه پورې دا موضوع اصلا هغه اولین قضایي جلسه چې باید دایره شي هغه تر اوسه پورې نه ده دایر شوې. نو کله چې موږ دغه موضوع ته پام کوو چې دا څلورو سترو هیوادونو دا تصمیم نیولی ده چې که چیرې شپږ میاشتې یعنی شپږ میاشتې نور هم پکې وخت ورکړ شوی دی طالبان خپل محدودیتونه نرم نه کړي او دا حالت کې تغییر رانه ولي بیا به دوی د شکایت کوي. اما خبر دا ده چې د دغې محکمې یا دا وروستۍ تازه وختو کې مو د اسرائیلو په اړه نو بیا که کوم د نورو هیوادونو شکایت وکړه ما غواړم چې څه شي وا لاسته راوړنه څه شي وا د جګړې د غتی جګړې ودرېدله او که نور هم وسط پیدا کړه دغه د اوسې د نسپل پلان کې هم جګړه روانه ده او جګړه وشوله هلته هم دا محکمې خپل هغه اعتبار چې باید لرلی هغه اعتبار د لاسته ورکړی دی. اول دا چې حالان خپل په بوسنیا کې چې کوم جنایت اوسو کوم جنوساید اوسو اته زره بوسنیا مسلمانان په څو ورځو کې دي د هغه وخت کې هالنډیان هلته په بوسنیا کې وو دوی ته یې پناه راوړې وه او دوی ورته پناه ورنه کړله. اول د دوی د خپل جنایت هلته تصفیه شي بیا پسې هغه نه به دا محکمه یا اعتبار پیدا کړي د دې محکمې
بل خبره دا ده چې نو طالبان خو په رسمیت دي پیژندل شوی څنګه به کدوې هزارم کې فکر کوي طالبان به بیا رزي جواب ووي او کوم قوت به دی راولي.
خبرم دا ده خبرم دا ده چې دا محکمه اسی پنوم یو شایدای اما د دې طالبان پر رسمیت نه پیژني څنګه د دې طالبان د اداري څنګه محاکمه کوي که محاکمه کې قبول کو چې دا محاکمه موافقانه او حتی بيخي طالبان محکوم هم شول دا تصمیم مومونی وشو اما څنګه تطبیقی دا محکمه کوم داسې یو اجرایي میکانیزم یا کومه قوه د قهریې نه لري چې دوی د خپل تصامیم تطبیق کړی شي نو د دې دپاره داسې دی کوم حقوقي لاسته راوړنه به د دې نه نه وي خو طبیعي خبره دا ده چې دا به دا د یو فشار وسیله ده دا مهمه خبره دا ده چې دلته بیا د افغانستان د ښځو مسله موضوع مطرح کېږي دا یو بل ټکی دی خو د دې خواشنۍ ځای به دای چې البته دا هم باید ووایم چې د دفاع کو حکومت سره تعامل او رسمیت پېژندل به لا هم لانپن شي او د دې لپاره به دا ستونزې هم پیدا شي او د افغانستان دا د خواشنۍ خبره دا ده چې د افغانستان نوم په ډېرې خواشنۍ سره د هغو ملکونو په قطار کې په دې محکمه کې ثبت شي چې دوی دې په بشري جنایاتو باندې محکوم دي او په دې باندې تورن دي دا د افغانستان لپاره یو ناورین دی.
بله تشکر.
افغانستان لپاره که د سیستم لپاره طالبانو لپاره بله
در صورت سوالی بعدی هم خدمت بانو ملیار ارائه میکنیم. جناب آقای فکری شما شنیدین که خانم ملیار گفتن که آهسته آهسته بعد از اینکه مثلا بعد از رقمی که شما هم تذکر دادین که اسرائیل از طرف محکمه عدالت خب محکوم شناخته شد اما عملا کدام کار صورت نگرفت چی فکر میکنید چون قوه اجرایی ندارن در صورتی که چنین حکمی در مورد حکومت طالبان که تا هنوز به رسمیت هم شناخته نشده و اونا خود ملزم به رعایت قوانین بین المللی هم نمیدانند چی کار صورت خواهد گرفت؟
اگه طالبان محکوم شوند به نظر من از تاثیرات بسیار منفی در حکومتشان می داشته باشه. از قدم اول از نظر تبلیغاتی امی خود امی که اعلان با محاکمه کشانده شدنشان در چهار کشور با پشتیبانی وسیع که شده سواله و شاید بیشتر کشورها از این پشتیبانی کنن خود از این یک تبلیغ بسیار کلان علیه طالبا هست و یک فشار سیاسی کلان بالاشون هست. این فشارات تا زمانی که محکمه حکم کنن ادامه پیدا میکنن و یا اینکه اگر طالبا فکر نمی کنن تمکین کنن به خواست جامعه جهانی چون خواست مردم افغانستان هم قبول نکنن و در اون صورت محاکمهشان و همچنان محکومیتشان در این محکمه حتمی است.
بله اما یک سوال داشتم از نگاه حقوقی جناب آقای فکری وقتی که یک بلد. مسئله ارجاع میشه به محکمه خب تبعیض در حقالت عادی در یک محکمه جنایی خب مدعی و مدعی علیه است وکیل دفاعی هست سارنوال است وکیل دفاع دفاع میکنه از متهم و سارنوال جهت مقابله میگیره در چنین حالت وقتی که این کشورها علیه طالبان چنین اقامه دعوا میکنند آیا از طرف طالبان هم آیا مدافع یا مدافعان خواهند بود؟
بله حتما برشان البته برشان و حق خدیر دارن که از خود دفاع کنن و میتونن که وکیل مدافع بفرستن این کار میتونن طالبا بکنن ولی چانس از این که اینا بتونن از خود دفاع کنن بسیار کم است به خاطر از این که اساس حقوقی و قانونی از این دعوا کنوانسیون ماو تبعیض علیه زنان است. کنوانسیون است که در 1979 تصویب شده و در 1981 تنفیذ شده. کشورهای امضا کننده از این کنوانسیون مکلفیت های دارند در برابر جهان که مکلفیت ها را باید رعایت کنن و ویست که تساوی حقوق زن و مرد برسمیت بشناسن کوشش کنن که در قوانین داخلی خود مواد از این کنوانسیون داخل کنن و این محاکمه را بوجود دارن که خلاف از این قوانین از این مواد کنوانسیون مجازات بکنن و در تمام قوانین دیگه خودی رعایت کنن. در تفصیل از این کنوانسیون حقوق زنان در بخش مثلا تعلیم و تربیه در ماده 3 از این قانون آمده و همچنان عقد کار بر زنان تضمین شده. این چیزایی است که طالبایی را نقض کردن به شکل رسمی با فرمان، با فرمانهای برابر طالبایی نقض شده. مواد 10 و 11 از این کنوانسیون امی مسئله عقد تحصیل و عقد کار بر زنان تضمین میکنه و از این دولت ها دولت های روز ها میخواید که بروزی که دهی با امضای از این کنوانسیون کردن اینا باید همی حقوق بر زنان بتن، چیزی که طالبان ندادن و از چی گونه میتونن یا به کدام اساس باز استفاده کنن. دلایلی که برای مردم افغانستان میگن که شریعت همی چیز گفته او را هم به محکمه بین المللی عدالت گفتن میتونن داره دید که در اونجا باز تحلیلگرهای اسلامی هم وجود داره که از لحاظ قدرت هست که از ممالک اسلامی اونا میتونن که دلائل ساله داره به اونجا حالتش استدلال کنن و او را
رد کنن. بله.
تشکر. من نه
تشکر جناب.
اجازه داسی فیزیک بل سوال
مالیار
خور سره مترکو مالیار خور تاسی مو ویلی چې دا د فشار یو اعلی د کچيري د دوه سلورو ملکونو دغه پروګرام چې پر کړی دی دا د هیک په محکمه کې ومنل شي او دی باندې بیا غور وشي. که داسې وشي تاسو مو ویلی چې د فشار یو اعلی ده او فقیري سه مو ویلی چې یو دا یو فشار دی چې طالبان بل اخره وادار کی هغه نړیوالو قوانینو رعایت ته. نو دغه اوس چې خبرونه او رپورټونه راځي افغانستان کې خو هغه تقریبا وایي چې 30 میلیونه ولس چې دغه په بشری مرستو باندې اتکا کوي، غربت هم نهایي حد ته رسیدلی دی او سلګونه زره افغانان د رپورټونو له قراره پاکستان او ایران کې مهاجر دي، په ډیر بد وضعیت لري او شرایط او حالات خراب دي، دامونو سره مخامخ دي، په خزو باندې او په جنکو باندې محدودیتونه غده ادامه لري او نور په یو رنګ لګول کیږي. اخیری فرمان چې وګوري چې خپل ملاحب بت الله لسري کړی دی هغه د نهیان المنکر قانون چې دی چې په خزو باندې نور بندیزونه لګولې دي. نو ما سره سوال دا دی چې تاسو د سې فرض کوي چې دغه موضوع د عدالت نړیواله محکمه کې مطرح شو او ویل چې سید دی باندې بغاور کیږي غاورم پیوشي، دا به د افغانستان ولست سره ګټو کې دغه دفتن چې ولست په دې حال کړي د طالبانو محاکمه چې دا و مغختل شي د محکمې ته ولست به تاثیر وکړي ولست به ګټه سي.
زه فکر نه کوم چې د داسې محاکمو نه یا د دې بندیزونو نه چې په افغانستان یا د طالبانو په حکومت باندې وضع شوي دي ولس ته به ګټه ورسیږي. ولس ته هیڅ ګټه زما په نظر باندې نه رسیږي، لکه چې تر اوسه پورې هیڅ هیواد کې ولس ته ګټه نه ده رسیدلې. موږ یو تاسې وینو چې دغه بندیزونه چې وضع شوي دي، دغه غربت، دغه فقر چې راغلی دی، دغه چې افغانان مجبور شوي دي چې یو خود خپلو لونو د تعلیم او د زده کړو لپاره، د ښځو د کار دپاره، او بل دا چې د غربت او بیکارۍ لپاره وطن خوشي کړي او دغه سختو حالاتو کې د ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته هغه سخت حالات تحمل کړي. علت همدغه بندیزونه دي چې د همدغه غربي هیوادونو له خوا نه په افغانستان باندې وضع شوي دي او ټول دروند پیټه یې ملت غرمي. د ملت په دسترخوان ډوډۍ نشته، ملت کار نه لري، ملت ته دا امکانات نشته دي. دا محکمه که دایره هم شي، اول دا چې ما تاسو ته ویل چې دا به ډېر کلونه په بر کې ونیسي چې دا محکمه یو ځل فیصله دایر شي تر څو بیا دا مراحل طی کیږي او دوی د محکوم شي بیا به دوی د مرافع غوښتنه کوي د محکمې ته دوی اصلا کوم اهمیت هم قائل شي بیا به د مرافع غوښتنه کوي بیا به دا موضوع څیړل کیږي دا یو
اوګد پروسس بلې ښه
ډېر اوګد پروسس ده ملته ګټه زما په فکر باندې نرسېږي او اما د افغانستان د نوم لپاره د حیثیت او د اعتبار لپاره په نړیوال سټیج کې غټه صدمه رسېږي او امید ده چې
آیا امیر هم که پرسیدن خانم ملیار به افغانستان یا به حکومت طالبان
متوجه نشدم
سوال بود شما گفتین که به افغانستان یک آسیب و یک ضرر بزرگ میرسه فعلا طالبان از افغانستان نمایندگی نمی کنن حکومت دارن که مشروعیت نداره بیشتر متوجه طالبان است این مسئله یعنی با طالبان بیشتر آسیب و ضرر میرسانه تا به ملت افغان درست است؟
زه خو فکر نکوم چې طالبانو ته به څه صدمه ورسیږي څه صدمه به طالبان ته ورسیږي حکومت په لاس کې ده هیواد ټول په لاس کې ده ګمرکونه ټول په لاس کې
ده حیثیتشان یک بار دیگه د سطح جهانی مورد سوال قرار میگیره کشورهایی که شاید بی تفاوت بودن آهسته آهسته جنبه میگیرن تعامل با طالبان کم و کم و کمتر میشه فکر نمیکنید در این مورد
تاسو زما عرض ته مخکې متوجه شوي اوسئ ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې دا خبره وکړله چې د افغانستان د حکومت سره د فاکتو حکومت سره به تعامل لانجمن شي د افغانستان په رسمیت پیژندنه به لانجمنه شي ما
تشکر
یعنی په طالبانو باندې دغه منفي تاثیر دی او ولسته یې ګټه نه رسېږي که دا خلک محکوم شي
پیام گوش میدیم بعدن بس خودت دنبال میکنیم
مننه
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو د سپین خبری یارو کو راس پروگرام ادامه لري. نن موږ په دې غږ کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د حسو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. څلور ملکونو په نیویارک اعلان کړی دی چې دوی د طالبانو دغه سرغړونه چې د ښځو او د بشر د حقوقو نه تر اوسه پوري کړی دی دغه مسله د هیک په محکمه کې دایروي او کوشش کوي چې د الټا وړاندې کې شلو نور ملکونو ورسره ملاتړ کړي او ګوتیرش نن ویلي دی چې دای هم د دغه ملکونو سره ولار ده. نو زموږ سوال ده چې دغه سی یو اقدام به په افغانستان کې دغه شرایط بدل کی سګټه به وکړي چې د خزو او جنکو حال او وضعیت بدل شي او دوی د کار اجازه ولري د تعلیم اجازه ولري حق او حقوق ایاده شي په یو انساني او مدني ټولنه کې. نو دوه تنه ملمانه لرو راتب فقیری صاحب ده او زرک ملیار خو دوی خپل نظر وړاندې کوي. فکر کوم فقیری صاحب ته ورشو.
بله با آقای فقیری دوام میتم. جناب آقای فقیری وقتی که امیر خم که خانم ملیار هم فرمودن بیشتر آسیب متوجه حکومت طالبان و رژیم طالبان است که ظاهرا باید اونا جاوگو باشن و با گفته شما تمکین کنن به خواسته های جامعه جهانی. اما در 3 سال گذشته خواسته های جامعه جهانی برای رفع محدودیت ها تشکیل حکومت فراگیر و دایر کردن احیانا لوی جرگاه و یا رفراندوم برای گرفتن مشروعیت به جای نرسیده و طالبان از موقف خود کوچکترین عقب نشینی نکردن. فکر میکنین که همچو تصامیم یا حکم محاکم بتونه اونا را بالاخره وادار بکنه به این که این محدودیت ها را آهسته آهسته رفع بکنن و حاضر شوند به گفتگو؟
به گفتگو همیشه اونا ناظر هستن ولی سرگپ خود ساده هستن، یعنی از موضع خود کنار نمیرن. مخصوصا میره بری فیلیش که از تهره بری آقای بطلاس منتها طالبا شدید زیر فشار هستن، همین که در بیانات خود ملای برسلام میگه که از سر وعدت یا چی میکنم یک در غیر زود رژیم ما از بین میره، خاطر اینمی بیشتر فشار بین المللیست و همچنان فشار اقتصادی، یعنی که اینا سه سال تانستن که افغانستان حاکمیت خود دوام بدن در افغانستان، هم یک کار آسان برشان نبودن، شدید زیر فشار هستن و فشاری که با مثلا محاکمه شدن در محکمه بین المللی عدالت سرشان وارد میشه از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ سیاسی بسیار بزرگ است.
آقای فقیری ببخشید، یگانه کشوری که خب تا هنوز به اصطلاح کمک‌های بشری را میکنن هفته 40 میلیون دلار ایالات متحده است. فکر میکنین در صورت متهم شدن مجرم شناخته شدن طالبان هم در محکمه بین‌المللی عدالت این مسئله تاثیر به کمک‌های بکنه که ایالات متحده مثلا به افغانستان میفرسته؟
نه فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه ای کمک ها به نام مردم افغانستان و قراری که خود ایالات متحده از مراجع رسمی خود اعلان میکنه این به دست طالبان هم میرسه. معلوم دار وقتی که پول میره به شکل غیر مستقیم یک نوع کمک به طالبان هم هست، ولی اما مردم افغانستان گرسنه نیستن و بالاخره باید برشان کمک شود و ایالات متحده مسئولیت اخلاقی هم داره باید کشوری که 20 سال افغانستان تحت کنترل خود داشت مسئولیت اخلاقی داره که به مردم افغانستان کمک بکنه که اینا از دقل از گرسنگی نمورن تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان رفع میشن. و این که چرا وضع اقتصادی افغانستان در یه حالت است، این تنها مربوط جامعه جهانی نیست، خود طالبا هم با یک زندگی خود با فشاری بسیار غیر معقول با حرکت بر علیه زمان در جهت مخالف زمان اینا حرکت میکنن، اینا باعث شدن که در انزوای جهانی قرار بگیرن و کمک های میتانستنی وضع را تسکین بتن و کمک های اقتصادی که میتانست در کارزایی در داخل افغانستان کمک بکنه و از مهاجرت های میلیونی مردم افغانستان در بیرون از کشور جلوگیری بکنه، میتونن از گرسنگی مردم فراگیر نمیشه. برعکس کمک های بشری هم مقدارش کم شده میره، مثل که دولت ها هم تمایل ندارن، دولت هایی که میتونن کمک کنن تمایل ندارن که بر افغانستان تحت حاکمیت طالبا که زنا را زنجیر کشیدن کمک بکنن و بنابراین مسئولیت مشترک است هم از جامعه جهانی هم حکومت طالبا که چون این یک حالت اقتصادی وجود دارد. بیاییم تر همی مسئله محاکمه از طالبا در ملل متحدی به اساس ماده 29 کنوانسیون مرو تبیز علیه زنان اقامه دوا صورت میگیرد و این ضرور نیست که سالها دوام کنند، این مربوط اراده سیاسی خود محکمه و شورای امنیت ملل متحد است که چقدر اخوایتی
بله
بزودی کار شد
میخواین که موضوع زودتر شد.
یس خواه دیره من نتا سینا راتب فقیری سیب زرک ملیار خور مخی راتب فقیری سیب ویلی چه دا موضوع چه دا چورتگورو دا طالبانو دا حالاتو دا قوانینو تا ویدوی دا خبل دریز نهیس ندی اوختی گرچی التجمنی کری دی دا دو هی پترون که مگر دا سه حالات چوز پا افغانستان که روان دی دوی دا خبل دریز نه ایس نه اولی دوی پا خبل دریز بنده ثابت ولار دی او تاسی بخی ویلی چه دا عدالت نړیواله محکمې ته یو عرض وړاندې کول هغه یو ګډ میکانیزم دی. تاسو ولې سو مرحله لري؟ یو له مرحله کې به دوی خپل دغه محکمه دا فیصله کوي چې دغه عرض ومني یا ونه مني. دی باندې غور وکي او نو کې دغه نه روسه به بیا چې ثبت شول چې وو سید په دې غور کوي نو بیا به باندې تحقیق کوي چې ګوري به د دوه خو وسو ویل دي او د تحقیق نه روسه تاسو ولې محکمه چې دایره شي او شاهدان راځي او دا یو ګډ پروسس دی. بیا اخیری پریکړه دې د امنیت شورا ته د امنیت شورا وسم د افغانستان په مسلې په حق له فیصلې کې پریکړه کوي، مګر اخر کې هغه دایمي غړو ته چور رسیږي الته بیا ویټو شي. دا به څنګه کیږي؟
خبرم دا چې دلته موضوع د دغو هیوادونو د ګټ مسله ده په افغانستان کې او په دغه سیمه کې او په منطقه کې. زما یادیږي چې ارینا امیری هغه وخت کې ویلیو چې کا طالبان د افغان خویندو په مخ باندې ښوونځي هم خلاص کړي او د کار حق هم مرتبر کړي، موږ یې بیا هم په رسمیت نه پیژنو. او که دا موضوع د ترامپ د کمپاین ته موږ پام وکړو نو دی په متواتر شکل وایي چې زه قدرت ته ورسېږم، زه د باګرام اډه بیرته غواړم چې ویلرم، ځکه چې باګرام نه تر چین پورې یو سات لاره ده. کچین او روسیا هم د امنیت په شورا کې دغه فیصله یا چې کومه فیصله چې د افغانستان د دفاکتو حکومت په مخالفت باندې کیږي ویټو کوي، دوی د خپلې ګټې د تللی دلته د افغانستان ښځې د افغانستان خویندې لونې د چا لپاره اهمیت نه لري، نه د امریکا لپاره لري، نه د بهرنیو لپاره لري. خو زما د افغان خبره دا ده چې موږ تل د بهرنیانو لمن نیولې ده. هغه بهرنیان چې راغلل زموږ وطن بمبارد کړ، ټوټه ټوټه یې کړ، خلک یې ووژل، ملت یې ټوټه ټوټه کړ او دا پنځه څلوېښت کاله پکې ویني وبایولې. بیا نه د ښځو حقوق ورته ماتراو، نه د خویندو خویندي ورته ماتراو. امریکا لا ویلې نه و چې زه وځمه، کاناډا استرالیا په 2014 کې ووتل او هالند جرمنی هم همداسې ورپسې منډې وهلې. د هغو نه مخکې دوی دي ووتل. دوی دې ته هغه وخت کې د ښځو د خویندو حقوق مطرح نه وو، ولې هغه وخت کې دوی دې په یو تضمین وانخسته په دوهې کې د مذاکراتو وخت کې د طالبانو نه چې دغه حقوق په مراد کېږي یوازې په خبرو باندې ولې اتکا وکړله. یعنی دا هغه څه دي چې زه چې کله افغانستان ته په جرګې سره تللی وم، ما د محترم شیخ صاحب دلاور نه دا پوښتنه وکړه چې تا خو هلته په دوحه کې په مرکه کې په ماسکو کې دا خبره کړې وه چې نجونې به ښوونځي ته دي، تر ډاکټري به درس وایي، وزیرانې کېدلی شي، ولې د ما ته چې دغه د امارت پالیسي وه. نو دغه هیوادونه چې اوس د منګه د خویندو په نوم باندې بیا غواړي چې یو تجارت وکړي، ولې هغه وخت کې په دغه باندې فکر ونه کړ؟ او دغه خویندې چې دغه افغان میرمنې چې نن ورځ په دې سټیج باندې نړیوال سټیج باندې ولاړې دي، په هغه سټیج باندې ولاړې دي، دا خو هغه خویندې دي چې په افغانستان کې په ملیونونو ډالر د دې د پاره وخت چې د ښځو پروژې به تطبیق شي، د ښځو امپاورمنت په نامه باندې به پروژې وي، د ښځو ملاتړ او حمایت په کوم کلي او بانډه کې د موږ د ښځو ملاتړ وشو، ښځو د پاره څومره دغه ذهنیت د ښځو د پاره آماده شو. دوی د خو لا هغه څه وکړل چې دغه ټولنه نن دغه بدبختي سره مخ کړله چې که د نجونې د مکتب نوم اخیستل کېږي په همدی پی باندې یو ټاپه وهل کېږي، که د ښځو د کار موضوع مطرح کېږي پی باندې یو ټاپه وهل کېږي. نو راځئ چې زما وړاندیز دا چې داسې چې موږ لاړو افغانستان ته د دوی سره د مشرانو سره مخامخ کېناستلو، خپل ټول انتقادات او اعتراضات او نیوکه مې ورته مخامخ وکړلې، دوی دې سره افغانان د خپل ورشي ورسره د کینو خبرې دي وکړي، د خارجانو لمنه دې کړي، خارجان زموږ په درد نه خوري، خارجان خپلې ګټې غواړي په افغانستان کې او د خپلو ګټو د پاره د افغان ملت چې د هر قرباني ته دوی دې تیار دي چې د افغان ملت قرباني کې، که هغه ښځې دي، که هغه خویندې دي، که هغه نارینه دي، که هغه ځوانان دي. دا شی نور زموږ په وطن کې په درد نه خوري. موږ 15 کاله خارجان هم تجربه کړي دي، روسان هم تجربه کړل، د واتساپ پکت هم تجربه کړ دي، عربان هم تجربه کړل، دا ناتو هم دا 10 کاله د امریکا په شمول باندې
زرکه ملیار. داسې کومه بله مسله شته دی چې غیر له دې اغه هم د هاګ نړیواله محکمه کې د عدالت لپاره اغه شي مترشي په دې تیر شلو کلونو کې داسې مسایل شته؟
ولې نشته؟ د منګه په وطن کې کم جنگي جنایت شوی دي، دا دوست ماته 3000 نفر په مازار کې وژل، په دشت لیلی کې د طالب په نوم باندې آیا دا یو جنگی جنایت نه و؟
نه یو خو جنگی جرایم دی.
دا قبول کو چې دا طالبان و، اما دا خو تسلیم شو دی خلکو ایده دا پار خو دا جنف کنونسین وجود لری چه دیتن تسلیم شو خلکو سر سر کم برخوردو شی. دا غا دی پا قندار که دا جنرال رازق بانده دی دوستم نمی خودر شوه و. دغه جنگی جنایات چې د استرالیایانو په افغانستان کې وړک کانادایانو په افغانستان کې کړي، جرمني چې هغه ټانکر بمبار کړ ماشومان یې پکې ووژل، دوی دي دغه جنایات یو ورځ مطرح کړل په دغه محکمه کې. او یا دا چې دوی دي زورور دي، دوی دي د موږ د خویندو د نوم نه، د موږ د انجونو د نوم نه، د ښوونځي د کار د حق د نوم نه، د خپل
مګر ډېر وبخې. دلته خو نور ملکونه خو مسؤلیت نه لري چې د افغانانو د پاره کارو کې د هغې مسلې مطرح کړي. خو باید یو حکومت موجود وي، ملت موجود وي، دوی خپل عرض وکړي محکمې ته. کنه لکه دا اوس چې افغانان لګیا دي دغه د طالبانو په برخه کې چې دوی دا قوانین صحیح نه دي، دوی باید محکمې ته راکش شي. د ښځو په حق کې او بشري حقوقو په برخه کې دوی ډېرې سرغړونې کړي دي، باید محکمه شي. چیرته دي افغانان؟ هغه وخت دا تیر شلو کلونو کې د افغانان چیرې وو؟
نو دا پښتنه د چیزې هم کوم او دا حکومت چې یو کې چې پر اسمیت نه ده پیژندل
شوی. تشکر بانو مالیار. جناب آقای فقیری، شما چه فکر میکنین که هرچند مسائل بسیار نقص حقوق بشری، مسائل بسیار عمده دیگه است، نقص آزادی بیان و غیره، صرف در جامعه جهانی بیشتر روی وضع محدودیت ها بر دختران زنان و همچنان سلب حق کار از اونا بیشتر صحبت میشه تا به عنوان رسیدگی به قضایای جنایات جنگی که نسبت داده میشه به طالبان، و طالبان خودشان مسئولیت حملات را در دوران جمهوریت به عهده گرفتن و در شماری از کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن. چرا در حال حاضر بیشتر تنها تمرکز روی بانوان و حق کار اونا هست؟ آیا طالبان عمدن این مسئله را پیشکش کردن به عنوان یک ابزار در برابر جامعه جهانی تا تمام مسائل دیگه فروکش کنه و در پشت پرده قرار بگیره؟
به موضوع بسیار خوب اشاره کردین. واقعیت شما می هست که مسئله زنها و حقوق زنها و دخترها که در افغانستان غصب شده و این که زنها و دخترها حذف شدن از جامعه یک واقعیت است. منتها برای دولت های غربی، ما به یک قسمت با خانم ملیار موافق هستم، خارجی های هیچ وقت بر منافع ما کار نمی کنند، بلکه بخاطر منافع خود کار می کنند. منتها گاه منافع ما با منافع از اینا در قسمت های ماهنگی پیدا می کنند. مثلا همی که نیم نفوس افغانستان از حقوق خود محروم است، ما برش باید مبارزه کنیم که می حالت تغییر کنند. هیچ کس نمی خواهد که همچی یک حالتی در افغانستان وجود داشته باش، و دمی رای مبارزه که مخشتن خود زنهای افغانستان کردن، بالاخره دولت های هلند و آلمان و استرالیا و کشور دیگه اینا کانادا یک جای شدن و همراهی کردن تا حدود منطقه. در پشت از این همراهی شاید اینا منافع خودم داشته باشن، اما از یک طرف قسمان همی حرکتشان به نفع زنهای افغانستان هست، به نفع فامیل های هست که مجبور میشن به خاطر از دختر خود بتانن به مکتب روان کنن، برن به ایران مهاجر شوند یا به پاکستان مهاجر شوند و از کشور خود براین. به نفع از اینا هست، به نفع زنهای هست که و زنهای افغانستان که بیکار ماندن، به نفع ما هست. ولی این هم نباید انکار کنیم که دولت های خارجی، چی همسایه، چی دولت های غربی، چی دولت های اسلامی و غیر اسلامی، تمامشان منافع خود در نظر میگیرن و منافع افغان در داخل افغانستان زندگی میکنه و بهشان اصلا مطرح نیست. اگر نام هم میبرن مثلا زن ها از اینا بخاطر پوشش خواستای اصلیشان است، منتها وقتی یک عملی را برام میپرسن که با منافع مردم افغانستان هم آهنگ است، ما از او عملشان استقبال میکنیم و به شکل باید یک امرایی با مردم افغانستان میدانیم کدام کشور است که مطرح نیست، ولی اونا به قسمت امرایی میکنن با مردم افغانستان. از هیچ انسان حاضر نمیشه که محکومیت 20 میلیون زن افغانستان قبول کنه و سکوت کنه و یا او رو توجیه کنه به شکلی از اشکال. فکر نکنم که هیچ کسی که بوی از انسانیت برده باشم چه یک کار رو بکنم.
مننه تاسینه فقیری صاحب محترم. آصفی صاحب ستاسی په اجازه به اوریدونکو ته دا مسله بیا هم وریاده کو چې قدرمن اوریدونکو د سپین خبري یا روکو راس پروګرام اوري. د پروګرام موضوع دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نن چې د سپتمبر د میاشتې 9 ده د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې په ښځو او جنکو باندې د طالبانو په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی دی، او د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د هڅو ملاتړ کړی دی او خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نن موږ هم دغه مسله د دوه تنو کارپوهانو سره راسپړو، راتب فقیری صاحب دی او زرکه ملیار خور د دوی سره خبرې کو، خو یو څو شېبه صبر وکړئ بیرته د زرکه ملیار خور سره به بحث
وکړو. باید یک پیام گوش میدیم بعد بحث خود رو دنبال میکنیم.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سپین خبري یا روکو راست پروګرام قدرمنه اوریدونکو مننه چې د امریکا غا غاښنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. همدومره یادونه کوم چې موږ د امریکا غا غاښنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظریات وایي، قضاوت ستاسو کار دی. ملیار خور، انټونیو ګوتیرش ویلی دی هغه څه چې وی اوس په افغانستان کې روان دي کېدای شي په معاصر تاریخ کې د زنو ډیرو استبدادي سیستمونو سره مقایسه شي. دغه طالبانو دغه کوم حکومت چې دی اوس او استبدادي رژیمونه دا سره فرق لري؟ پوه نه شم په دې خبره.
استبدادی رژیمونه او دموکرات رژیمونه دا خو په نړۍ کې سره یو بل بحث ته په باندې بکیږي. په نړۍ کې به دموکرات رژیمونه ډیر کمی او اکثریت به استبدادی رژیمونه یا دیکتاتوري رژیمونه به، او معمولا هم دا یو سیاسي اصل دی چې کله چې په انارکی ووسی د انارکی نه وروسته یو دیکتاتوري رژیم راځي او هغه دیکتاتوري رژیم ته اړتیا یې ځکه چې خلک د بې قانونۍ سره عادت شوي دي، قانون مراعت نه کوي، د قانون درناوی نه کوي، او هغه څه چې دوی غواړي هغه کوي. چې دا تقریبا په دا شل کالو کې په افغانستان کې هم دا حالت و. موږ ډېر مثالونه وینو د زورواکو د ځمکو د غصب د کورونو د کابل د ښارو چورو چپاولو پیسې او دا مثالونه چې موږ تاسو په دا شلو کلونو کې تجربه کړل. افغانستان په خواشینۍ سره د افغانستان خوار او مظلوم ملت دا داسې و او دا دیکتاتوري و په خواشینۍ سره چې وجود لري.
یعنی د طالبانو دغه حکومت چې دی، د طالبانو دغه حکومت چې دی، دا استبدادي حکومت دی، بله؟
زه دا تعریف نشم کولای چې دا څه رقم حکومت دی، اما یو دیموکرات د خلکو له خوا نه غوره شوی، د خلکو استاده حکومت نه دی. په دې باندې موږ پوهیږو، ځکه چې دوی د تر اوسه پورې یوه لویه جرګه چې باید دایر کړې وای په هغه کې خپل مشروعیت اخیستی وای، هغه مشروعیت یې وانخیسته. دغه مشروعیت که دوی دې اخیستی وای، ممکن نړیوال مشروعیت یې هم ترلاسه کړی وای، د ملت غوښتنو ته یې غاړه ایښې وای، د ملت غوښتنې یې ترسره کړې وای، نجونو یا د ټولنې نیمه برخه یې په اصطلاح حس کړې نه وای، د ژوند د دې ټولنیز سیاسي اقتصادي ژوند نه ګپ چې دلته ډېرې ښځې سکالې هم لس زره ښځو ته جوازونه د تجارت ورکړي دي، اما څونه ښځې به تجارت وکړي؟ او لوستې ښځې چې اوس تجارت کولی شي، خو دا پنځه کاله او شپږ کاله وروسته بیا دا تجارت د پاره هم ښځې نشته چې وکړي. نو دا
ملیار خو زه بیرته دې خبرې ته راځم چې تاسو ویلې چې د انارشیزم نه وروسته ګډوډۍ نه وروسته دغه سي دیکتاتوري نظام راځي. یعنی په افغانستان کې چې تاسو شل کاله مخکې دغه مثال ورکړ، دغه نه وروسته د طالبانو حکومت په لوی لاس راوړل شوی دی انارشیزم ختم کې.
زه نه وایم چې حکومت راوړل شوی ده. طالبانو جګړه کړې ده د امریکایانو په مقابل کې، او هره جګړه د یو تړون په وسیله باندې ختمیږي. ډېرې کم داسې واقع کېږي چې سل فیصده بری د ترلاسه شي او بیا د په زور باندې حکومت ونیول شي. په د نړۍ په تاریخ کې چې کوم ځایونو کې دا جګړې شوي دي، اشغال و، بیا نهایت کې په یو تړون باندې هغه جګړې ختمې شوې دي. زه دا خبره هیڅکله نه کوم طالبانو جګړه کړې ده، شل کاله جګړه کړې ده، او د جګړې په نتیجه کې دوی دي بریالي شوي دي. او دا هغه څه دي چې امریکا جنرالان پرې اعتراف کوي، د انګلستان جنرالان پرې اعتراف کوي، د جرمني
جنرالان. اما فکر نمی کنین که با اساس یک توافق صورت گرفت که مسئله شکست مطرح نبود، صرف توافقی صورت گرفت که طالبان وعده کردند که یک نظام را در افغانستان پیاده می کنند که از حقوق تمام اعاده می کنند، و امریکا چون می خواست برای برآمدند. یعنی مسئله شکست در مطرح نبود. فکر می کنم بعدن طالبان با تمام مسائلی که در اونجا تعهد کرده بودن پشت پا زدن، و اونا به اصطلاح به از طرف ایالات متحده به قدرت آورده شدن. فکر نمی کنی؟
دا په ستاسو نظر محترم زه هیڅکله دا خبره نه کوم. هر ما مخکې که زما عرض ته متوجه شوي یاست، ما مخکې وویل چې هره جګړه په نړۍ کې که د نړۍ د جګړو تاریخ ته لږ مراجعه وکړو، هره جګړه یا اکثریت جګړې د یو تړون په نتیجه کې پای ته رسېدلې. اما دا چې موږ دا ووایو او یا ونه وایو چې شکست خوړلی، امریکا خپل په دې طرف کې چې شکست خوړلې، دا جنگ کې دوی دې چې جګړې کې ناکام شوي دي. انګلستان مخکې ماده عرض وکړه، جرمني، ناتو جنرالان دا اعتراف کوي چې موږ د افغانستان په جګړه کې شکست خوړلې دی. نو موږ که افغانان دا منو که نه منو، دا زمونږ کار دی. اما کله چې جګړه ماران چې
مگر دواړه خواوې ملیار خور دواړه خواوې دا خبره د دواړه خواوې له خوا شوې ده چې شل کاله جګړه و، نه طالبان مات شول او نه امریکانو. بل اخر دې فیصلې ته ورسېدل چې یو خو هم دا جنگ نشي ګټلې، باید ختم شي. اخر کې په خیال مې دا سیر غلو خبرو کې.
بله،
په هر صورت په هر صورت
او بله، ما ما د جنرالانو مرکی اوریدلې چې وايي منګه
ناکام
جګړه په افغانستان کې پایلې.
صحیح،
موږ پایلې جګړه او دا په تکرار ویلې.
اها، مننه. نو اوس خو لازم ده چې طالبان دغه ټول حالات ته وګوري، یعنی کداغه د عدالت محکمې ته د دوی راکښول یا د دوی حاضرول یو فشار وي، دوی دې ته باید متوجي نشي چې د دې فشار په نتیجه کې دا زور د چانه وزي، د ولس نه، د طالبانو نه، کدو اروپا او امریکانه. ګورې،
زه یو شی وایم چې طالبان د خپل ملت ته مراجعه وکړي، طالبان د خپل ملت زلاسته راوړي. خارجیان که راځي که نه، محکمه کوي که نه، دا بله موضوع ده. خپل ملت زړه د لاسته راوړي، خپل ملت، هغه مجاهد ملت چې دوی دې ته قرباني ورکړې ده، دا شل دا پنځه څلوېښت کاله دې ملت قرباني ورکړې. په حقیقت کې دغه جهاد دغه ملت کړی دی. دوی دې زامن تلي دي، دوی دې کورونه برباد شوي دي، دوی دې جمعونه بمبار شوي، جماعتونه بمبار شوي، دوی دې ودونه او جنازې بمبار شوی دی دوی دی ډوډۍ پخ کړی ده دوی دی مجاهدینو کالی مینځلی دی او کونډې یتیمان دوی دی ته کونډې یتیمان پاتې دي دوی دی خود کونډې دا مسولیت د خپل اولادونو لري چې نفقه ورته پیدا کی مایندې دا مسولیت لري چې په غاړه اخیست پیدا چې زمونږ اصلي دی او 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 دا خبره ما مستقیم مشرانو ته وکړلې
بله
دا یعنی موږ جرګې دا خبره ورته وکړلې چې دا دغه کتاسته د خزو داټ نه وای درکړی چې تاسو کولای شئ چې جګړې تلاشي په اولادو په کورنۍ موږ پام کوو تاسو دا جګړه نشو کولای نن باید تاسو حق
باندې
تشکر
دا هغه څه دي چې باید خپل ملت ته مراجعه وکړي
بله بله تشکر
خپل ملت رایه واخلي
تشکر ملیار خور
تشکر فقط دو نیم دقیقه به ختم برنامه مونده جناب آقای فقیدی با آقای فقیدی جنبنده میکنیم با آنچه گفته آمد بس روی مسئله تلاش ها برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت است و فکر میکنین که بالاخره ای چی نتیجه خود داشت و در کوتاه مدت و در دراز مدت چی دستاورده برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
من فکر میکنم که طالبا حاضر به قبول از یکی از موضع خود بگذرن و همین قانون امر بالمعروف که بیرون دادنده یه واخر میره یا کاملا پس بگیرن یا یکی بهش اطلاعات دارن فکر نمی کنم که این کار بکنن بنابرای مسئله محاکمه شدنشان در محکمه بین المللی عدالت و محکم شدنشان حتمی نتیجه از این خواهد بود که طالبات در سطح دیپلماتیک در جهان بیشتر از دی منظوی شوند کشورهایی که حال میخواین سازش کنند با شکل از اشکال با طالبان اینا زیر فشار جهانی نتانند که این کار بکنن و این میتونه که دو تاثیر داشته باشه اکثر دولت البته دولت نمیگیم این حاکمیت سنی طالبان اکنونی سال بار شدیدن زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار میتن که بیشتر از این تضیف میشن و
تشکر
یکی هم سر مردم افغانستان
تشکر به نهایت از هر دو مهمان محترم جناب آقای راتب فقیری و بانو زر کملیار که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم برنامه بعدی ما روایت امروز نام داره که همکار ما ژیلا نوری او را گردندگی میکنن
دیره مننه تاسی چولونه تشکر
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا نوزبه هستم
احمد سیرزیو هستم
محمد احمدی هستم
من سهر عزیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.